السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغې هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید پخپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي د افغانستان او پاکستان ولسونو ته به زیان ورسیږي. حقانی همدارنګه ویلي چې دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو غوښتونکی دی. د پاکستان په اړه د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر دا څرګندونې ډیره مخینه نه لري. حقانی د پاکستانی طالبانو او پاکستانی حکومت ترمنځ د خبرو منځګړیتوب هم کړی وو او اوس یې ویلي چې دا مذاکرې په پاکستان کې د سیاسي بدلونونو له کبله نتیجې ته ونه رسېدې. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي یا یې بریدونه له افغانستانه پلان کړي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی دی. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې پر بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږ نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. میرمن بار نیوکه کړې چې ډیپلوماتان د هغو فعالانو غږ چې له بهره یې پورته کوي په بېلابېلو پلمو نه اوري. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل له خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې. دا ښځینه فعالانې د راپورونو له مخې له څو ساعته توقیف وروسته په دې شرط خوشې شوې چې بیا به اعتراض نه کوي او غونډې به نه جوړوي. د طالبانو د کابل پولیسو پر پیښه بېخبري ښودلې ده. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محرومو نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. پاملرنې په یوه راپور کې چې پرونې خپور کړی ویلي د چټکو زده کړو دا محلي ټولګي له آغا خان بنسټ او سیف د چلدرن موسسو سره په ګډه مخته بیایي. د موسسې ویلي چې د غونجونو هیڅکله رسمي زده کړې نه دي کړي او له ډېرو محرومو خلکو دي او د چټکو زده کړو په محلي ټولګیو کې تر شپږم ټولګي زده کړې کولی شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړې ځپلي یمن څخه تښتېدلي وو وژلي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په دوه اویا مخیز راپور کې ادعا کړې چې د دغو سلګونه کډوالو دا ډله ییزې وژنې د ټوپکو په ډزو او د هوان د مرمیو په مټ شوي دي. دغه راپور د سعودي د ځواکونو د بریدونو د عیني شاهدانو د روایتونو او د کډوالۍ په لارو کې د مړو او د هغوی د قبرونو د انځورونو پر بنسټ چمتو شوی دی. په سعودي عربستان کې شاوخوا 250,000 ایتوپیایي کډوال ژوند کوي. اسوسیشیتد پریس سره په خبرو کې د سعودي عربستان یو چارواکي د نوم د نښودو په شرط ویلي چې د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور بې اساسه دی. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د 2020 کال احصایې ښیي چې په سعودي عربستان کې د 250,000 ایتوپیایي کډوالو له ډلې ښایي شاوخوا 450,000 کسان سعودي عربستان ته په غیر قانوني توګه داخل شوي وي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. د دوی لوبه د سریلانکا په همبنټو تا ښار کې د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ چې د دې لوبو کوربه دی اعلان کړی چې لوبغالي ته په ورتګ باندې له نندارچیانو فیس نه اخلي. افغان ټیم به له پاکستان سره 3 ورځنۍ لوبې وکړي. او ذبیح الله شاهزاد د تکواندو د نړیوال فیستیوال پر مهال د کلکو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په برخه کې د افغانستان لپاره د سرو زرو میډال وګاټه. ذبیح الله شاهزاد په دې لوبه کې له 1500 کانکریټي تختو 2 هغه ماتې کړې. د هغه سیال چې د جنوبي کوریا و تر شاهزاد کمې تختې ماتې کړې او په دې ترتیب لومړی مقام ذبیح الله شاهزاد ترلاسه کړ. له دې ډول سیالیو شاوخوا 40 کاله مخکې یو بل افغان لوبغاړي هم د سرو زرو میډال ګټلی و. تکواندو په مبارزې سربیره د فورم نمایشي حرکاتو او د سختو اجسامو د ماتولو یا پاور بریکینګ په بڼه هم سیالي ترسره کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه وایي افغان متشبث میرمنې له ستونزو سره سره لاسته راوړنې لري. یوه کسبګره میرمن د خپل فعالیت کیسه کوي.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او انشاءالله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ښځې چې موږ سره کار کوي د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې.
د افغانستان یو شمیر پخواني ډیپلوماټان وایي د افغانستان کړکېچ ته نه پاملرنه به سخت دریځي نوره هم ډیره کړي. نن د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو د واکسین دویمه ورځ ده.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي، پنجشنبه په ورځ به وروستۍ ورځ وي. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کیږي.
او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونه نن د درجو یو ورځنیو لوبو لومړنۍ سیالي ترسره کوي. افغان لوبډل مشر څه وایي؟
تیرو یو لسره زنه یو ام دغه میدان کې منګه تیارای نیولې کوم کې بجې منګلو بکاو مورال هم جګدا زکه تیر ODI سیریز منګ بنگلاديش سره منګه وای ته ماته ورکړه.
کتر پایز موږ ملتیا وکي د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځینه متشبثینو ستاینه کوي. په افغانستان کې د دغه سازمان د ښځو څانګې د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې دغه ښځې له ستونزو سره سره د متشبثینو او نوښت لپاره هلې ځلې کوي او په خبره یې همدې میرمنو په همدې شرایطو کې په افغانستان کې دننه سلګونه نورو ښځو ته د کار شرایط برابر کړي. دا چې څنګه تفصیل له صفی الله ستانکزی اور.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د خزینه متشبثینو ستاینه کوي او وایي په ویاړ سره په ټول هیواد کې د دوه تکړه میرمنو ملاتړ کوي. د دې سازمان د ښځو برخې د دوشنبه پر ورځ د متشبثینو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي د دې میرمنو د هڅو ملاتړ کوي چې د ټولو تمه خلاف د نوښت، کارموندنې او د اقتصادي ودې په برخه کې کار کوي. صدیقه په هرات کې یوه له دغو سوداګرو ښځو ده. هغې ازادي راډیو ته وویل دوه کاله وړاندې د کورونا د خپرېدو پر مهال د دوی کاروبار پټ په ودارېده او دا چې یو کوچنی شرکت یې درلود د یو این ډی پی په مرسته یې اتحادیه جوړه کړه خو تر اوسه یې له ملګرو ملتونو پیسې نه دي ترلاسه کړي. صدیقه زیاته کړه دوه میاشتې وروسته له هغې چې طالبان واک ته ورسېدل دوی ته اجازه ورکړل شوه چې بیا کار پیل کړي. هغه وایي د ورېښمو اوبدلو او ګنډلو په فابریکه کې سلګونه ښځې کار کوي.
تقریبا 350 نفر
شاوخوا 350 کسان له موږ سره کار کوي. دوی په ډیټابیس کې ثبت دي خو ثابت معاش نه لري. دوی له موږ څخه هغومره معاش اخلي څومره چې کار کوي.
په کابل کې د لاسي صنایعو او تولیداتو په وروستي نندارتون کې هم ګڼو سوداګرو ښځو د پاموړ ګډون کړی و. د دغو میرمنو له ډلې یوه هم فرهناز ده چې له دوو نورو میرمنو سره یو ځای په کابل کې د خیاطۍ یو ورکشاپ او د ښځو د جامو پلورنځی لري او نورو میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې.
ډیره خوشاله یم له خپل کار څخه او ان شاء الله چې زموږ کار هم پرمختګ کوي. ځینې ښځې چې موږ سره کار کوي مثلا د خیاطۍ په بخش کې، د ګلدوزۍ او د موردوزۍ په بخش کې. بل یو زموږ موډل دی، بل یو جلی داسې زموږ په آنلاین بخش کې موږ سره کار کوي.
فرهناز او ملګری جامې، لاسي بیکونه او بوټان تولید او پلوري. دغه میرمنو د 15 لک افغانیو په لګښت خپل کاروبار جوړ کړی او 15 نورو میرمنو ته یې د کار زمینه برابره کړې. د طالبانو حکومت د ښځو اونجونو پر کارموندنې، روزنې او کار محدودیتونه لګولي او په ډیرو دولتي ادارو او بهرنیو او کورنیو نا دولتي موسسو کې ښځې له کاره منع کړي دي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د ښځو سینګارتونونه هم بند کړي. په نتیجه کې په زرګونو میرمنې چې ځینې د خپلو کورنیو یوازینۍ ډوډۍ راوړونکې وي اوزګار شوې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنصلګریو د انسجام شورا خبرداري ورکوي چې د افغانستان کرکېچ ته نه رسیدنه یا نه پاملرنه به د ترهګرۍ ګواښونه او افراطیت ډیر کړي. دا خبره په ناروې کې د افغانستان د مخکینی حکومت سفیر او د دې شورا غړي یوسف غفورزی د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړه. تفصیل له همایون هیوادار.
د افغانستان د پخوانی جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنسلګریو د انسجام شورا خبرداری ورکوي چې که د افغانستان سیاسي امنیتي او اقتصادي بحران ته پام ونه شي د ترهګرۍ او افراطیت ګواښ به زیات شي. د دغې شورا غړي او په ناروې کې د پخواني جمهوریت سفیر یوسف غفورزی د دوشنبې په ورځ د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل چې افغانان په تیرو دریو لسیزو کې د ترهګرۍ سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې وو او په افغانستان کې د رښتینې سولې ټینګښت په دې قربانیو تا غورا درناوی وی.
متاسفانه وضعیت کلی
لبد مرغه په هیواد کې عمومي وضعیت له امنیتی، اقتصادي، بشري او سیاسي اړخ ډیر خراب دی او شاهد یو چې نړیوالو ترهګرو ډلو په افغانستان کې خپل حضور او فعالیت زیات کړی. که د افغانستان قضیه ته پام ونی شي دا جدي ګواښ نور هم زیاتېدلی شي.
جدي بشتر خواهد
لدې سره هم حاله د افغانستان د پخواني جمهوری حکومت د سیاسي استازولیو او قنسلګریو د انسجام شورا د دې ورځې په مناسبت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو واکمني د دې لامل شوې چې وضعیت نور هم پیچلی، افغانان له ناورین سره مخ او ژوند یې ورځ تر بلې بدتر شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د ویان غبرګون هم ولرو خو بریالي نه شو. خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو د زیاتوالي او د ناورین د رامنځته کېدو په اړه ادعاوې رد کړې دي. پر طالبانو تور دی چې له بیا واکمنې دو مخکې په تیرو شلو کلونو کې د پخواني افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو پر ضد په ځانمرګو بریدونو او چاودنو کې ګڼ ملکیان وژلي او ټپیان کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ترهګریزو بریدونو د قربانیانو کورنۍ او له جګړو یو شمېر اغېزمن شوي هم د خپل ژوند ترخې کیسې کوي. محمد علي خیل چې د پخواني جمهوري حکومت د ملي اردو سرتیری و په هلمند ولایت کې د ماین د چاودنې قرباني شو او په پایله کې دواړه لاسونه او دواړه پښې پرې شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
یو د مین د چودلې له کبله زما دواړه لاسه دواړه پښې مې د لاسه ورکړل. یو خو بل د کور سرپرست زه څوک نه لرم بغیر د خدای نه وتلی مغیر سنه مې ژوند ډېرو ستونزو سره ده. ولا وچ ډوډۍ ته حیران یم، خپلې تدوی ته حیران یم. اوس د امارات حکومت چې راغلی دی په دې حکومت کې تر اوسه پورې ما ته شپږو میاشتو مشره کړه.
په کابل کې یو میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل چې خاوند یې شاوخوا دوه کاله وړاندې په داسې حال کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې څلورم ماشوم یې لا نه و زیږېدلی او له دې پیښې وروسته د هغې ژوند ډېر سخت شو. هغې وویل
ماشوم مې په ګېډه کې و چې خاوند مې په یو ځانمرګي برید کې شهید شو. ماشوم مې اوس د شیدو دی، ډېره مجبوره یم او روزګار مې خراب دی. تر وروستي حده اقتصادي ستونزې لرم، څه وکړم؟ چیرته لاړ شم او څه ډول خپل ژوند مخکې یوسم؟
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي د ورځې په مناسبت له نړیوالو وغوښتل چې د ترهګرۍ د قربانیانو او زیانمنو څخه په ملاتړ د هغوی ته ډاډ ورکړي چې هیڅکله به هم هیر نه شي. که څه هم په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو د قربانیانو کره شمېره نه ده ثبت شوې، خو د راپورونو له مخې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په ترهګریزو بریدونو کې په لسګونو زره کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ په 2018 کال کې پریکړه لیک تصویب کړ او د اگست 28مه د ترهګرۍ د قربانیانو د یاد او درناوي ورځو نوموله چې له دې لارې د ترهګرۍ د قربانیانو یاد ژوندی وساتل شي او زیانمنو ته بشري حقونه او اساسي ازادۍ ورکړل شي.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ټیمونو د نننۍ لوبې په اړه هم درته راپور لرو، خو اوس راځو یوې روغتیايي پیښې ته. هغه دا چې په افغانستان کې پرون په 28 ولایتونو کې د واکسیناسیون د پولیو ضد واکسیناسیون پیل شو. په دغه 28 ولایتونو کې ټاکل شوی چې 11 میلیونه تر 50 کلونو ښکته ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال له پیل تر اوسه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند 15 مثبتې پیښې رامنځته شوي. دا چې په دغه کمپاین کې نور کوم کارونه کیږي او څومره ماشومان تر پوښښ لاندې راځي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دوشنبې په ورځ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو ګزندزد واکسین د تطبیق کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د پولیو د واکسین د کمپاین په دې پړاو کې به د ملګرو ملتونو د دفترونو په همکارۍ څه باندې 11 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف چارواکي وایي د دغه کمپاین په دوهم پړاو کې به راتلونکې اونۍ بلخ، سمنګان، سریپل، فاریاب، جوزجان او اوروزګان ولایتونه تر پوښښ لاندې راشي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې سږ کال دغه کمپاین په سمه توګه پر مخ یوسي څو دغه ویروس په افغانستان کې لمنځه ولاړ شي.
دا کمپاین به څلور ورځې دوام کوي او تر پنجشنبې ورځ وي. البته شپږ ولایتونه، پنځه ولایتونه د شمال د حوزې دي او یو د اوروزګان ولایت. د شپږو ولایتونو کې به د پولیو دا کمپاین را روانه اونۍ پیل کېږي، روانه دوشنبه، ځکه د ولایتو کې د پولیو د لمنځه پروګرام غواړي چې ښه کافي امادګي هلته اوو ولایتو کې نیول شوې وي تر څو دا کمپاین په ښه ډول سره تطبیق شي.
د ډایکونډي ولایت اوسیدونکي حنیفه چې زوی واکسین شو وایي دغه واکسین د ماشومانو د روغتیا لپاره اړین دی.
طفله ما که شش ماه است امروز
زما شپږشتنه ماشوم نن واکسین شو. پولیو یوه داسې ناروغي ده چې نه درمل لري او نه درملنه، او یوازینی مخنیوی دوه څاڅکي واکسین دی. حکومت باید د دې ناروغۍ په اړه د ښځو او کورنیو د پوهاوي کچه لوړه کړي،
باید بالا ببره.
د پولیو د واکسین یو کارکوونکی چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د پولیو واکسین ته د خلکو نه پوهاوي او د اهمیت نشوالي د دوی کار ستونمن کړی دی. هغه زیاته کړه
مردم مثلا پولیو راست
خلک واکسین جدی نه نیسی که دوی ماشومان په کور کې نه وي دوی موږ ته قاطع جواب نه راکوي چې دوی وکړه راشي. دوی وایي چې ماشومان په کور کې نشته. دا مهمه نه ده چې دوی واکسین شوي دي کنه، موږ داسې پیښې لیدلې دي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد یکشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکونې تر نامه لاندې په یو پروګرام کې په هیواد کې د پولیو د مثبتو پیښو پر ثبتېدو اندېښنه وښوده او په افغانستان کې د پولیو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ. هغه وویل چې په افغانستان کې دننه د پولیو د لابراتوار د جوړولو لپاره $1,000,000 ځانګړي شوي دي چې د دغه ویروس نمونې کشف کړي. د رسمي شمیرو له مخې په روان کال کې په افغانستان کې د دغه ویروس 15 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا ټولې پیښې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې ثبت شوې دي. پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. دا ویروس مهمې عصبي رشتې زیانمنوي کومې چې په شمزه یا ستوني فقرات کې دي او د ماشومانو د ګزړن لامل ګرځي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې لا هم له منځه نه دي تللې.
که ماشوم واکسین کړی ګزړن یې نه وهي. د وی شبي غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزړن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
نن د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه کوي. دا لوبه د سریلانکا په هامبنتوتا ښار کې له غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یو ورځنیو لوبو کې تر دې دمه له پاکستان کومه لوبه نه ده ګټلې، خو په شل ورځو لوبو کې څه وخت مخکې یو سیریز 3-2 ګټلې وو. تفصیل له صفی الله ستانکزیاو.
لوبه به د افغانستان په وخت نن د ماسپښین 2 بجې پیلېږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو پیغام کې چې کرکټ بورډ خپور کړی ډاډ څرګندوي چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري او د سیریز د ګټلو هڅه کوي.
تقریبا د 13-14 ورځو نه موږ هم بتوتا کې یو، همدغه میدان کې موږ تیاری نیولی کوم کې بجې موږ لوبه کوو. انشاءالله هلکان هم ټول مینټلی او فزیکلی آماده دي دغه سیریز ته، او انشاءالله کوشش به کوو چې یو ښه سیریز نندارې ته وړاندې کړو. مورال هم جګ ده ځکه 13 ODI سیریز موږ بنگلاديش سره دی. غوی په خپل هیواد کې موږ غوی ته ماته ورکړنو دی. غ سره دی لوبغاړو دی ټیم مورال جک شو. ان شاء الله کوشش وکړو چې دا غ سیریز هم موږ وکړو.
حشمت الله شهیدی ورسته د پاکستان له کیپټان بابر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې هم ویل چې له پاکستان سره دا سیریز به د افغان ټیم لپاره ښه چانس په لاس ورکړي چې آسیا کپ او نړیوال جام ته لوبغاړي ترې غوړه کړي. په دې خبري کانفرنس کې بابر اعظم هم د خپل ټیم له چمتووالي ډاډ څرګند کړ. اعظم د افغان ټیم اورو بالران وستایل او زیات
سب کو بتایا کہ ان کا ون آف دا بیسٹ اسپنر اٹیک ہے اور
ټولو ته معلومه ده چې هغوی د ورو توپ اچونې په برخه کې ډېر غښتلي لوبغاړي لري او ورځ تر بلې په کرکټ کې پرمختګ کوي. نو موږ هم په دې سیریز او بیا راتلونکو لوبو ته چې آسیا کپ دی ډېر لیواله یو. لنډ سیریز دی خو موږ سره به مرسته وکړي ځکه آسیا کپ هم دلته دی. انشاءالله چې ښه سیریز به وي، افغانستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشرانو د دریو یو ورځنیو لوبو د دې سیریز لپاره لټاکلي جام یا ټرافي هم پرده پورته کړه. دا جام چې د افغانستان د کرکټ بورډ په نوښت جوړ شوی، پاسنۍ برخه د کرکټ د بال په څیر د افغاني لاجوردو، تنه یې د هلمند له رخام ډبرو او لاندې برخه له کونړي لرګیو ساز شوی. له پاکستان سره په تیر شلو اوریز جام کې هم د افغانستان کرکټ بورډ یو وړه افغاني غالۍ د جام په توګه وړاندې کړه چې افغان لوبغاړو د سیریز په ګټلو بیرته کور ته راوړه. افغانستان او پاکستان تر دې دمه په 2018، 2012، 2014 او 2019 کلونو کې څلور ورځنۍ نړیوالې لوبې کړې چې ټولې پاکستان ګټلې. افغان لوبډلې بیا څه وخت مخکې له پاکستانه په شل اوریزو لوبو کې یو سیریز 2-1 وګاټه. له پاکستان سره په دغه سیریز کې د افغانستان لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او تر څنګ مشهور او با تجربه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی، نجیب الله زادران، رحمت شاه هم شته. ځوانو لوبغاړو کې بیا رحمان الله ګربز، فضل اخ فاروقي، مجیب رحمان، نور احمد عبدالرحمن، سلیم ساپه او وفادار مومند په لوبډل کې ځای شوي. د پاکستان کرکټ بورډ دا وار له افغان ټیم سره د لوبو لپاره خپل مخکښ او تکړه لوبغاړي رامخته کړي چې لوبډل مشري بابر اعظم کوي. تر څنګ شاداب خان، محمد رضوان، شاهین شاه افریدی، امام الحق، محمد حارس او نسیم شاه د یادولو دي. افغانستان او پاکستان به تر نننې لوبې وروسته دویمه لوبه د اگست په 24مه د پنځمې ورځ او وروستۍ لوبه به د اگست په 26مه راتلونکي شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې د اوروزګان د ورانو سړکونو د غراس په د هلمند د سړکونو په اړه د راپور لرو. خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې آزاد رسنیو د ملاتړ اداره نه وایي د نیول شوو اتو خبریالانو کورنۍ د طالبانو له باندې د خپلو غړو د خوشی کېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د دوشنبې پورز دی ویلامې خبرولو سره ویلي د طالبانو په بند کې د اتو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي. د نوی د اعلامیې پر بنسټ په تیرو دوه اونیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لس خبریالان نیول شوي. د ادارې ویلي چې د خبریالانو وروستیو نیونو د رسنیو د رښتینو ازادۍ په اړه د خبریالانو او له رسنیو د ملاتړ ادارو ترمنځ بیره رامنځته کړې. د نوی مسؤول ظریف کریمی ازادۍ راډیو ته ویل تر اوسه پر نیول شویو خبریالانو لګول شوی تور نه دی مشخص شوی.
په تیرو دوو اونیو کې موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لسو خبریالانو د نیولو شاهدان یو. دوو اونیو په تیرېدو سره لا هم د نیول شویو خبریالانو برخلیک نه دی روښانه شوی. د رسنیو اړوند ادارې او د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي د دوی د خوشی کېدو غوښتنه کوي.
ښاغلی کریمی وایي که چیرې د نیول شویو خبریالانو په اړه ادعا موجوده وي نو د دوی دوسیه دې د رسنیو د سرغړونو کمیسیون ته واستول شي څو یاد کمیسیون ورته رسیدګي وکړي. د طالبانو حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو د کورنۍ غړي وایي د یادو خبریالانو د برخلیک په اړه جدي اندېښنه لري. په کندهار کې د یو نیول شوي خبریال شمس الله عمری ورور نصرت الله عمری ازادۍ راډیو ته ویل د کورنۍ ټول غړي د ورور د برخلیک په اړه اندېښمن دي او تر اوسه یې په اړه معلومات نه لري.
زما کورنۍ زما مور پلار په یو ډېر سخت حالات کې شپې ورځې تېرو. سخت مو په ورور باندې زړه ختلی. هیله کوم موږ په ژوندونه باندې مه وژنئ. پر موږ ډېر سخت حالات تېرېږي. څونه چې ژر امکان کېږي زموږ ورور علاقه.
په کندوز ولایت کې د سلام وطندار خبریال حسیب حساس ورور حکیم حساس ازادۍ راډیو ته ویل ورورې 12 ورځې مخکې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی او دوی په بد رواني حالت کې دي.
په دې موده کې مې پلار څلور ورځې مخکې یوازې د یوې دقیقې لپاره حسیب حساس کتلی و او لیدلی و چې د هغه وضعیت ډېر د اندېښنې وړ و او رواني حالت یې ښه نه و. آن د خبرو کولو توانې نه درلود.
د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی د دې راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو رئیس عبدالحق حماد د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ په مناسبت یوې ناستې ته د خبرو پر مهال پر رسنیو ځینې محدودیتونه تایید کړل. په افغانستان کې له آزادو رسنیو ملاتړ ادارې نه د معلوماتو پر بنسټ په تیرو دوو اونیو کې د نیول شویو خبریالانو له ډلې فقیر محمد فقیرزی او جان آغا صالح په ننګرهار، پرویز څرګند په کونړ، حسیب حساس په کندوز، عطاءالله عمر او شمس الله عمری په کندهار، محبوب حکیمی په زابل او شاه محمود همدرد په اروزګان کې د طالبانو په بند کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي او وایي چې اکثره ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خام دي چې دوی یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل د شریف الله شرافت په راپور کې اورو.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه ښار څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غځېدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنده او کفار ده. دې ولسوالۍ ته دا غځېدلې سړک په زیات شمېر سیمو کې په سیندونو او مندونو کې تیر سوی دی چې د ورښتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي.
نو زموږ ته چې لاره جوړه شي پخه شي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سوبرا چولای نه، لاره خرابه ده، مشران سپک سپک را بارو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښتي په د لس ساعته کې نو سره رسولي بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم د ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرتاغه ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګار رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګا څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دي او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګا څخه لاره 1 ساعت ده، وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
لار خو ډېره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسي مندونه راسي بیرته هغه هم د بینه یوسي، هغه هم خرابه سي نه. نو لار مو په پاخه او اساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډېر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې، مشتونیه که اگر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت دی چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دی او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولې دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټول ولسوالۍ موږ په یاداش کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ ازر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق او هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ورده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کانډ او کفر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کانډ او کفر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوى شل دواوشت يولس سلريوشت دوا سوى يو.
اوریدونکو د خبرونې دوهمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي په پاکستان کې وروستۍ پیښې د هغه هیواد کورنۍ ستونزې دي او باید خپله یې حل کړي. حقانی دا خبره په اروزګان کې خلکو ته په یوه غونډه کې کړې. هغه ویلي که پاکستان ستونزې د زور له لارې هواروي، د افغانستان او پاکستان ولسونو ته زیان رسوي. پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې د اکثرو بریدونو پړه په هغو وسلوالو اچولې چې د دوی د ادعا په اساس له افغان خاورې وراوښتي او یا یې دا بریدونه له افغانستانه پلان کړي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې په بهرنیو ډیپلوماتانو نیوکه کړې چې د افغان میرمنو غږونه نه اوري. هیدربار دا خبره په کابل کې د طالبانو لخوا د شپږو افغان ښځینه فعالانو د څو ساعته توقیفېدو په غبرګون کې کړې ده. د راپورونو له مخې د طالبانو ځواکونو چې اټکل کېږي د دوی د استخباراتو کارکوونکي به و د کابل د خیرخانې سیمې لږ تر لږه شپږ ښځینه فعالانې د یکشنبې په شپه ونیولې او دا ښځینه فعالانې د څو ساعته توقیف وروسته بیرته خوشې کړې. د پاملرنې نړیواله موسسه وایي شاوخوا 1500 له زده کړو محروم نجونو ته چې پکې لسګونه معلول نجونې هم شته زده کړې ورکوي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د سعودي عربستان پولیساتو ځواکونو په وروستیو کلونو کې سلګونه ایتوپیایي کډوال چې له جګړه ځپلې یمن څخه وتښتېدلي وو وژلې دي. سعودي چارواکو دا راپور رد کړی. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن خپل لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو ترسره کی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. سره لدی چې طالبان له نشه یي موادو سره خپل مبارزه بریالی بولی، خو نړیواله ټولنه یې قاچاق ته اندېښنه لري.
ذخایر استراتیژیک قاچاقبرای مواد مخدر
د قاچاق کوونکو استراتیژیکی زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډیرې دودی او نشه یي مواد سو برابر لوړ پلوري.
دا چې نشه یي مواد ولې معتادین د یل یا جګر له ناروغیو سره مخ کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
هغه معتادین چې یعنی اویا جگر مرض اخته دي او استفاده د مواد مخدرو ته دوام ورکوي، هغوی ته دا ډیر مضر دي. او هغه مرض چې یعنی دا لیور سیروز دي، هغوی ته ډیر زر رامنځته کیږي او د دوی ژوند په خطر کې ده.
د نصر خان په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد لامل مې مشرانو ته د نشه یي موادو راوړل و.
پلار مې دغه هم کله د یو ورور کړی، کله د ویر وروس کړی، کله یو ځای، کله بل ځای. زه فقط یوازې یم تا کې تا نه یم.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
ورور یې ورور ته ژوندې
ژوندې خو کاشکې چې نه وای ژوندې.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په تیرو 2 کلونو کې له نشه یي موادو سره مبارزه بریالی بولی او ادعا کوي چې ځواکونه یې توانېدلي په تیر یوه کال کې پر څه باندې 10,000 هکټار ځمکه کوکنار واړوي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو پرېکړې پایلې په نږدې وخت کې نه څرګندېږي او د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو له پرېکړې سره سم د کیمیاوي نشه یي موادو تولید خورا ډېر سوی دی. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگټن په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید او له دغه هېواده د تریاکو د قاچاقو په اړه جدي اندېښنه لري. د موضوع نور حال د مرسلین ارسلا په راپور کې
په افغانستان کې د کوکنارو د نه کرلو په اړه د طالبانو د مشر ملا حبت الله اخندزاده د حکم له ورکړې څخه څه باندې شپاړس میاشتې اوښتي، خو لا هم په کندهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د تریاکو د پیر او پلور بازارونه په آزاده توګه فعالیت کوي. دا د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د سیاه پشتي په نوم د تریاکو د پیر او پلور بازار دی. بزګر هر ورځ خپل تریاک دغه بازار ته راوړي او دلته یې بیا لوی قاچاقبران د دوی څلور کیلو او څلور سوه ګرامه تریاک چې یو کندهارۍ من کېږي په څلور لکه او شل زره پاکستانۍ کلدارې پیري. له نشه یي موادو سره د مبارزې متخصصان وایي د کوکنارو د نه کرلو له پرېکړې سره هممهاله قاچاق کوونکو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د تریاکو زیرمې جوړې کړې او د تریاکو د بیې په لوړېدو سره هغه په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه پلوري. په جمهوري نظام کې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي نړیوالو بازارونو ته د تریاکو د وړلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت له کمېدو سره اوس په افغانستان کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید ډېر شوی دی.
د قاچاق کوونکو ستراتیژیکي زیرمې د هغوی د ملاتړ په همکارۍ مخ په ډېرېدو دي او نشه یي مواد څو برابره لوړ پلوري. که په راتلونکو پنځو کلونو کې په افغانستان کې کوکنارو ونه کرل شي، هم د نشه یي موادو ستر قاچاق کوونکي کولی شي د نړۍ د نشه یي موادو تقاضا پوره کړي. د نشه یي موادو په ځانګړې توګه د ښیښې تولید په بېلابېلو ولایتونو کې روان دی او د ګاونډیو هیوادونو له لارې نړۍ ته قاچاق کېږي.
خو د طالبانو حکومت بیا د کوکنارو د کرلو په مخنیوي کې د بریا ادعا کوي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د تېرې اوه کال لاسته راوړنې په دې توګه یادوي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس د تېر یو کال په ترڅ کې یولس زره دوه سوه درې پنځوس هکتار ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه کړې ده. د نشه یي توکو او نشه یي توکو سره د مبارزې په اړه د قانون بیا کتنه، د روږدو کسانو د راټولولو، ساتلو او درملنې لپاره د کړندلارې ترتیب او نشه یي توکو لپاره د طرزالعمل برابرول.
که څه هم چې د طالبانو حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې قانون او په دې برخه کې د یوې کړنلارې د تعدیل خبره کوي، خو بزګر بیا شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت له منه کولو وروسته د قانون خلاف له دوی سره د بدیل معیشت په برخه کې مرسته نه ده کړې. د بدخشان په کشم ولسوالۍ کې یو بزګر چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، په دې برخه کې د طالبانو له کړنو ناراضه دی.
کوکنار مو کرل او د هغو په پیسو مو خپل لګښتونه پوره کول. اوس چې تاسو کوکنار اړوئ نو په بدل کې خو یې غنم راکړئ، سره راکړئ او یا پیسې راکړئ چې موږ خپل ژوند پرې مخته یوسو.
د اروزګان ولایت یو بزګر جمعګل وایي چې د بدیلو مرستو له ورکړې پرته د کوکنارو اړولو د دې کورنۍ له لوږې سره مخ کړي.
ما رانی ویلو گونی وړه رانی سم وسه ډوډۍ در سره وبسم د خوراک ولاقی چې ما ته گونی په 15000 1500 ورقی یا په 15000 درې سو ورقی ان غشتنه دغه چې مشته دی شی را مقرر کینو شی دی را کی مشته طالبان ما سر ایس مرسته زبان نه د کړي ایس خو مې نه دی را کړي ایس شی مشته نه دی را کړي.
په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو این او ډی سی او پلاوی په هلمند ولایت کې له بزګرو سره لیدلی او ویلي دي چې له کروندګرو سره د کوکنارو د کښت په برخه کې د بدیلو مرستو نه ورکولو هغوی له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. په جمهوري نظام کې له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسۍ مرستیال ډاکټر ظفر وایي په افغانستان کې شته لوږې ته په کتو کروندګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري.
د افغانستان خلک په صورت عموم ډیر غریب شوی دي. د خانان چې دي هغه خو مخکې هم غریب و، خو اوس ډیر زیات ورسره کومک ته ضرورت شته. که د حکومت له لارې کومک نه کوي، دلته د ملل متحد یا د انجیوګانو له لارې هم کومک کولی شي. د زراعت د متخصصینو سره په مشوره هغه کښتونه چې هلته هم ګټه کولی شي او هم د دوی د کومک په نتیجه کې د حکیم په دې توانیږي چې هغه وکړي، خو دقیق پروګرامونه ورته پکار دي.
په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتو د پوځي او سیاسي حضور له پای ته رسیدو دوه کاله وروسته د امریکا استازو د تیرې میاشتې په وروستیو کې په لومړي ځل په قطر کې له طالب چارواکو سره له نشه یي موادو سره د مبارزې په اړه خبرې وکړې. د دې لیدو کاتو د جزئیاتو په اړه په یوه تازه اعلامیه کې راغلي، که څه هم واشنګټن په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کمېدو په اړه د لومړنیو راپورونو هرکلی کوي، خو له افغانستانه د تریاکو د قاچاق او په دغه هیواد کې د کیمیایي نشه یي موادو تولید مسله د اندېښنې وړ ده.
په راپور کې مو واورېدل چې نړیواله ټولنه له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه اندېښنه لري.
نشه د موتات پر روختیا څناوړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونو کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ول همیشه به جګر خونه ورانه افیر مې ول چې ځوان مې بیا ځنه سمي وسره کې سم شیرو کړو ځکه مې بدبخت وي شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
د مور او کلار دوا په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خو ځګه ګټ ورک درې کوشنانی د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر به ساعته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپورونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري ینه یا جګر د انسان په بدن کې یو حیاتي غړی دی چې د نشئی موادو او دمهاله استعمال ویجاړوي او انسان د مرګ لګواک سره مخ کوي دا چې نشئی مواد ولی متادین دی یعنی لناروغي سره مخ کوي د نشئی په کوم پړاو کې د دې امکانات ډیر دي چې متادین دي یعنی په ناروغي اخته شي د دې ناروغي نه خني خني څه دی او کوم متاد تر احتیاط مخ کې هم د یعنی ناروغي ولري نشئی مواد ورته څومره زیان لري په دې اړه مو د متادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي چې په پیل کې د یعنی د ناروغي په اړه معلومات راکوي
مخدرات په دفاعي سیستم باندې سخت تاثیر لري او دفاعي سیستم ضعیف کوي لدې کبله نو د جګر هم د دفاعي سیستم په حساب راځي او هغه هم متاثر کیږي او نارسایی جګر او یا التهاب د جګر هیپاتایتس چې عامل ویروس بی و سی ده ټول نشئی توکو په بدن باندې تاثیرات سو لري خصوصا الکول سخت تاثیر په جگر باندې لري او جگر متاثر کوي
نشئی مواد ولی متادین د یعنی له ناروغي سره مخ کوي
هغه متادین چې انجکشن درګ یوزر او یا په عامه توګه وایم چې هغه مریضان چې مخدره توکو پیچکاری سره یا استنی سره استعمالوي او یا د ځینې نور وسایل لکه پالریش او یا هغه وسایل د غاخ برس او یا د چې نور وسایل چې دوی سره مشترک استفاده کړی وي او یو مصاب شخص ویني سره آلوده وینو اغا شخص اول په خطر کې راځي ځکه چې هغه د مخدراتو کو او یا استنې او پچکاری مشترک توګه دوان دیوالان یو ځای استفاده کوي نو د دې لپاره هغه استنې او پچکاری چې ملوث وي د مصاب شخص نه سالم شخص ته انتقالي
د نشي په کومه مرحله کې د دې امکانات ډیر دي سي معتادین دي د یعنی په ناروغي اخته سي
یو شخص بل شخص تا فرق کوي او په عامه توګه کېدای شي خستګي بې اشتیایي دلبدي استفراغ په ابتدایي مراحل کې کېدای شي چې ولیدل شي دا زودرس هغه ده اراض غلایم دي او بالاخره دا چې مرض پیشرفت وکړي کېدای شي چې د ینې او یا د جګر التهاب سبب ګرځي و هغې ته هیپاتیت مانستر اولي معتاد ده او بالاخره دا چې پیشرفت وکړي لیور سیروز او یا د جګر چې ملی همدغه ویروس بی و سی ده کېدای شي چې سبب وګرځي
یو متاد څنګه پوښي چې د یعنی په ناروغي اخته سوی دی یعنی د دې ناروغي نښې نښانې کومې دي
هر کله چې یو متاد د معتادینو صحی مرکز ته مراجعه وکړي هلته نو معالج ډاکټر هغه معتاد بررسی کوي او تداوی لاندې نیسي او ځینې پوښتنې هغې نه کوي که د جګر او یا هیپاتیت اعراض علهم مریض ته ولیدل شو ډاکټر راجع کوي لابراتوار ته لابراتوار کې د دې تشخیص 100% کېږي بیا هغه وخت 100% تثبیتېږي چې دا شخص مصاب به هیپاتیت بی و سی یا د جګر یعنی امراض مصاب ده او اعراض علهم عامه توګه چې لیدل کېږي دا خستګي ده اشتها نلري د ضعف بیالي و تب او دراست طرف دی بطن درد دی یرقان دی دا تشمیتی از تیر رنکی گی او دی بلیروبین سویه جگی گی کایش وزن مریضانو تا لیدل کی گی او بالاخره پا پیشرفته مرحله که مریضانو تا دی بطن تورم او دی پخی شاتا دا اطراف سفلی مونگویو دا غوی پرسوب او یا تورم او کلا کلا دی پا مخ که دی سترگو لانده زوینا هم التهاب و تورم که دیشی چی ولیدل شی
که کموتا دی تیاتر سنگ واردمخ دی یعنی ناروغی هم ولری پا دی صورت که نشهی مواد ورته څومره زیانمن دی
اگه معتادین چه یعنی اویا جگر مرس اخته دی او استفاده دی مواد مخدر رو تا دوام ورکی اگوی تا دا دیر مزر دی او اگه مرس چه دی یعنی دا و لیور سیروز دی اگوی تا دیر زر رامانستکی گی او دی دوی جوان پا خطر که دی اگه کسان چه لسکال جوان دو که دوی مصاب دی جگر یعنی مرس سروی او مخدرات رو تا دوام ورکی دوی نو که دیشی چید پا دوه دره کالا که دی دوی جوان ختمی گی و مرگ سبب گردین
آیا داشی لاری چاری همستا چی نشه سره سره بیا هم یو نشهی دیینی پا ناروی اخته نسی؟
دا چی یو شخص هم مخدره توک استفاده کی او بالاخره وی مصاب جگر امراضو نشی دا خو ما ندلی دلی اوازنه لار هم داده شی دوی ترک احتیاطو که یعنی اغا مخدره توکو بخی پریگ دی دا دمونگ اول توصیه دوی تا هم دادی نور که دوی استفاده کی باید دوی داسی بکی چی اغا مواد چی دوی استفاده کی لکه استنه و سرنجونه و پالرژیش و زینی نور شایان چی ده مصاب شخص پا وینو که ملوث یا اخترشوی وی اغوی نه استفاده او نکی کوشش او که چی ده خپل شخصی وسایل نه یوازی استفاده او که باز خلاص
پا مرکه که مواوری دل چی تبیل اکتران وی نشکول ده معتاد یعنی یا زگر تا جدی زیان رسوی
نشه د معتاد پر اجتماعی اړیکو شخصیت او اقتصاد څناوړه اغیزې کوي
معتاد لکه خپل کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم څنګه پیدا کوي
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلا پا مری که نوام پا مور خوست بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلا نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه مطول او خرم
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورل لپاره د زهر و کاروان اونی زخ پرونه واوری
درنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر بي ساعته د سهار لښپو څخه بیا د ماخام تر شپو بجو پوری په لنډو سپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپو څخه بیا د سهار تر شپو بجو پوری په 1280 منځنۍ سپو باندې واوري د میدان وردګو ولایت د جلریز ولسوالۍ ناصر خان چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی وای په وړکتوب کې مې د تره زوی ته چرس او تاریاک راوړل چې وروسته زه هم ورباندې معتاد شوم ناصر خان زیاتوي چې څه موده مې نشه پرېښودله او ایران ته ولاړم هلته مې ښه کاروبار جوړ و خو له بده مرغه چې بیرته معتاد شوم دا چې ناصر خان د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو
څه چالو سه مونږ واړو ډېر نازانه ونه پېدلو دلتن همدغه ذمه ده پلار د تره زوی کېږي ده بل لېږلم مواد زما مواد راته راوړه دلته نه ما پټ وهل دی نه پېدو په ما باندې تېره کلي کور همسایګان هم بازه بازه به سوال کړنه سیم غاړه به ناست و نه پېدلې وخت کې عملي سو اول اول تریاکو واوښتنم ورو تریاکو په پودرو سرمنې سلو زه تېره ولېږلم ایران ته لاړم کار میکاوه شرکت که اون ما شاگردان نیم دلو 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 یاو لکه وانه دسته دیمای صاحب جیکس دیر کورتا نیم پیسی را والا که ولی آلتا نیم دلو دلو حساب که وقت می نیم دلو دسته دو کم بلی خاطر دلو لارسم کار میکاوه پاکم پاتی که دلو مالتا همان می نکاوه پا مغازو که میم کار کاوه او پا بانگا که میم کار کرده دا شرکتو که میم کار کرده هم دا شخصی کارخانه ها که دا وقت اخر که هم دا کارخانه که اون مسیر تصادف میو که نوری را مرس کرده تایسین امراب لگلی به کورسا ولی انسان سه روزگار نه مایو بسی کنه خواهارا سی جا خواه مخواه بیچاره کیگی مظلومه کیگی سه اوارا سو ما دوباره دلتا عملی سوائی نه عمل ندودی نکاوه خالی او بدی ترخه اما شکمه زجر خوسته هر سده من تا ترخه خاطری هم دایدی سده کمپو کې موږ باندې بازه وخت دیږي کنه کورنۍ کې سایت پلان خو خدای دې آباد لري دوی مثلا هیڅوک نشته پلار مې دغه هم کله دیو ورور کوي کله دیو روس کوي کله یو ځای کله بل ځای زه په خاطر وازې ما تاکي تا نه یم یار مې کور جوړ کړ تل مې ایران ته دا کور بازه شان مې سیو کړ کرام باندې مې خرڅ کړ چې ما کرای ستر نیمزه مې ورسې
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس داد ازام راغلم اوز با پا گادا میلوو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایرین چه کوئی
تا چه غواره چه ما موتاد که
پا یو دود چوک نه موتادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر ما وها سر اثره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمني کوئ
د ازادۍ راډیو درنو اورېدونکو دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د سلیم لخپلی کورنۍ سره یو ګړندی موټر در بس کرایه کوي او له کابل څخه جلال آباد ته روانېږي، خو د کابل او جلال آباد په لاره کې تری تم کیږي. دا چې کریم دوی ولې جلال آباد ته ونه رسېدل او په لاره کې څه ورپېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
السلام علیکم استاد.
و علیکم سلام. ستړی مشی
استاد جان، تر جلال آباد پورته پچوزی
دروازه زی؟
هو دروازه زو.
بس زره وانه راک کنه.
خسمه ده خو یو شرط لرو، هغه دا چیز مو په خوخه بځی
و نشوم. څنګه ستاسی په خوخه؟
ما ویل دا خزی او ماشومان را سره دی، که پلار کې یو ځای درېدلو موټر به بیا راته ودرره.
بیګم اوس بادارا باز داسی او بولا لکه دا موټر چې تر جلال آباد بوری بیخی ستاوی.
بس خیر سی استادا، خزید روخی زم موټر تا. استادا دا ډاله خو خلاصه که چه ماشوما نال تا کینی، طول پسی تو که نزاییو
پا دوار استرگو. رازه ماشومانو
آل تا زکی نما اخوا
زای پزای شوی پا خیر.
او زای پزای شو در زال خیر سر.
پادارا تا دی اولادونه دی؟
اوه اولادونه بی دی.
پا جلال آباد که کار لاری که چنگا؟
حال تا می رو روسی دی، ده زوی واده ده، هغه واده تا روانی.
خاخا وز پوشوم.
استاد چکه بی؟ پو موتر که ده چرسو سگرتای وحی؟
سگرتای خو زخپلا باهم تا تا خوی ندر کهم، تا چه مشکل لاری و رو را؟
چنگا ما تا مشکل نده؟ پا نشا که موتر چلاول خود دیه خطر لاری، که خدای مکره موتر چپا شو نو طول با تبا شو. همدامه طول کورا نیده
یارا بادارا دیر دارن سره ای زده لس کالا کیگی چه پر دیلین موتر چلاوم او ده چرس و سگرتایم ور سره وهم تمی وینی چه از بالام نیم وحل ای
گوره استادا مطل دی وای منگای هر اوراز نماتیگی پنشک چوک پر زان نپویگی هم با زان تباکی هم با مونگ
یارا کر اختیار در توای ما نو ترسو چه می سگرتای نوی وحل ای بیخی موتر نشم چلاول ای نو نستا خواخه ده غورو را
خانو چه داسه ده موتر ودارو مخستا سره ایت نزو
آخا چه ستا خواه بدیگی نبایی چکم داده سگرته با مرکم نور چه وای خوشحالش بی
بس خیر ویسی
خا ما خوستازی خبر اومانلا اوز نو تاسی هم زمای و خبر خو اومانه ای کنا ده غرمی ده دوده وقت ده او ما سهار لاچه ندست کلی کستاسی خواخه بی نو زبو دی اوتل که دوده وخورم دیر وگایم که تاسی نوی خوڑلی تاسی هم وخوری
سام دوار شده دی دوده وخوره
دیر وقت نتیرم رو را زر رازم
سریه دا چه بلا موتر وان سر مخ شلو دا خود چرسی دی دا سی نوی چه موتر چپا او یه تکر کی
اختیار هم چه چرسی دی خود چه او کو اسنو
یوازی هم دا یو موتر خونه دی بل موتر بونیسو
اوز خلا عدیل ریشی ویو بل موتر کلا پیدا کیگی
زه توکل په خدای اوس خو یې وعده را سره وکړه چې سګریټۍ نه څښم.
دا دې راغلم بادارا، زه به یو ځل دا د موټر ټایرونه هم لږ وګورم، بیا به نو ځو له خیره.
وسړیه، دې موټروان ته دې پام شو که نه؟ سترګې تکې سرې وې لکه چې د ډوډۍ په پلمه یې ښه ډېر چرس وهلي دي.
نه پوهېږم، زما ورته هېڅ پام نه و.
دا دی، اوس به نو ځو له خیره سره. دعا وکړئ د خیره.
استاد موټر لږ قرار چلاوه، ولې دومره بیړه لرې؟
ورا و سړی مخکې د هم زما سور را خراب کړو. تا ویل چې چرز مو وهه، ستا له خاطره مې په هوټل کې سګریټۍ ووهه. اوس بیا راته وایي چې موټر قرار چلاوه، زه خو نو ستا مزدور نه یم.
څه شی سګریټۍ دې ووهه؟
هو، سګریټۍ مې ووهه. ما ویل بیا په لاره کې د سګریټۍ اجازه نه راکوي، دیو پر ځای مې دوه سګریټیان ووهل. موږ له سګریټۍ پرته کله ژوند کولی شو؟
څومره موټر تیز چلایې؟
هو استاذه، دا څه کوې؟ مخکې مې درته وویل چې موټر لږ په ارامه وچلوه، دا څه کوې؟ وژنې مو؟
مه ډارېږه، نه مرې.
استاذه، ته ولې په خبره نه پوهېږې؟ وایي موټر په ارامه وچلوه.
آرام نه کېږي، اور ته لس کاله زه همداسې موټر چلوم. پرېږده چې خپله ډریوري وکړو. په غلط کراز مې خفه مشه، ناوخته کېږي د شنه دیدن ته ځم. ناوخته کېږي د شنه.
وسړیا، دا پوهه ولې دومره تیز چلوي موټر؟
و خلکو، هله راشه چې موټر چپه شو. هله
اوف، دا ماشومان خو مړه دي، دا ښځه بیچارهګۍ مړه ده. تو ودرېږه، دا سړی لکه چې ژوندی دی. وروره، ای وروره، ته ژوندی یې؟
زه ژوندی یم، خو کاشکې چې نه وای ژوندی. تر دې ژوندی مې خو مرګ کوو. میرمن او ټول بچیان مې مړه شول، کور مې وران شو. زه خو یوازې چوم، زما کور خو وران شو. خدایه، ته زموږ له وطنه څخه د نشو بلا ورکه کې ورکه کې.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
دا امکان نشته چې پر دې بازار بر بیا راځم. کئی تیم سهار شدندی ماشانگا.